د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نن څخه پورا یو میاشت وروسته خپل کار پیلوي. ډونالد ترامپ په پام کې لري داسې کسان په خپل حکومت کې وګماري چې د ده په وینا دته وفادار وي. د یو موضوع څو زاویې په دې اونیزه خپرونه کې د ترامپ د کابینې ځینې څېرې تاسو ته معرفي کوو. سلامونه او نیکی هیله، سید عزیز الرحمن یم او د نننۍ خپرونې لیدو ته ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې د دې نیم ساعته خپرونې تر پایه زموږ سره پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له نن څخه پوره یوه میاشت وروسته سپینې ماڼۍ ته ورګرځي او خپله ولسمشریزه دوره پیلوي. ډونالد ترامپ په ولسمشریزو ټاکنو کې له بری وروسته سمدستي د خپلې راتلونکې کابینې او د حکومت د نورو مهمو پوستونو لپاره د خپل خوښې کسانو په معرفي کولو کې پیل وکړ. د ښاغلي ترامپ په وینا د ده په حکومت کې به هغه کسان ځای ولري چې ده ته وفادار وي. په نننۍ خپرونه کې موږ تاسو ته د ډونالد ترامپ د راتلونکي حکومت ځینې څېرې درپېژنو. په دغو څېرو کې یو هم ټام هومن دی. ډونالد ترامپ ټام هومن ته د سرحدونو چارې ورسپارلې. د متحده ایالاتونو څخه د ناقانونه کډوالو شړل ښایي د ډونالد ترامپ د پیلېدونکي کاري مودې د اجنډا په سر کې. د ډونالد ترامپ په وینا ټام هومن به خپلو اصلي هیوادونو ته د ټولو ناقانونه کډوالو د ستنولو مسؤلیت ولري.
د ترامپ لخوا د سرحدونو لپاره غوره شوی ټام هومن څه باندې دیش کال د امریکا د سرحدي کنټرول په فدرالي اداره کې کار کړی دی. ټام هومن د جمهور غوښتونکي ګوند سږ کال په ملي کانګره کې ویل چې د امریکا هر ولسمشر د دې هیواد د پولو د خوندي کولو ادعا کړې، خو یوازې ترامپ دغه کار ترسره کړی دی.
نو موري زموږ په تاریخ کې د امریکا پولې تر ټولو زیات خوندي کړې او دا ثابت شوې خبره ده. شمیرې دا ښایي او تخمین ولګوي دا به یو ځل بیا دا کار وکړي.
د خپل ټاکنیزو سیالیو پر مهال ترامپ له امریکا څخه په لوی شمیر د بی اسنادو کډوالو د وستلو ژمنه کړې.
immediately upon taking
the tahrik samdasi urusta bazad america pa tarikh ki da kadwal da wistul loy bahir pail kram
saral de che karpohan wai da kadwali aw jurmun termens kum tadaw nashta kho human wai la america khaba da na qanuna kadwal istal haga sunza da che no mawri da joe biden aw kamala harris aw ras mashri da kadwali da tirwatani punum yadawi
ولسمشر ترامپ د بایدن او هریس د سرحدونو لیونتو پایته ورسوي. موږ به خپل سیمه ته د مخدره مواد او جرمونو در اتلو مخنیوي وکړو.
هومن د ترامپ د ولسمشر په لومړی دوره کې د ګمرکونو او کډوالۍ د ادارې سرپرستو. نو موري هغه مهال امریکا څخه د کډوالو د وستلو سره تړلې نیونې څلوي خلنه زیاتې کړې وې.
په ټوله کې د خلکو لري کول را کم شوی ځکه سرحد د تیرو 15 کلونو په پرتله په غوره حالت کې دی.
د رای ورکونکو لپاره ناقانونه کډوالۍ سکل ټاکنه کې تر ټولو ستره موضوع وه. سیاسي څېړونکي فرانسیسکو وای هومن د کډوالو پر وړاندې هیڅ زغم نه لري.
که تاسو دلته یو مجرم یاست او یو کورنۍ او یا یو ماشوم لرئ، هومن ویل چې تاسو کولی شئ ل خپل ماشوم او یا خپل میرمن سره یو ځای بیرته خپل هیواد ته ولاړ شئ. هیڅوک هم نه وایي چې کورنۍ به یو له بل څخه جلا شي. زه هغو په میلیونونو ناقانونه کډوالو ته چې جو بایدن زموږ په هیواد کې د فدرالي قانون څخه سرغړونې له مخې اله کړی دي یو پیغام لرم. بهتره دا ده چې تاسو مو د ټوکو ټولول پیل کړئ.
هومن د نیویارک د پولیسو په خوانی افسر دی چې د 2015 کال د پروژې په تدوین کې مرسته کړې ده. دا پروژه د محافظه کار هریټیج فاونډیشن په نوم د سیړنو د ډلې لخوا رامنځته شوې ده. د دې پروژې یو نقل قول وای امریکا د کین اړخه افراطیانو څخه وژغوري.
ډونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا را برای پست وزارت خارجه این کشور پیشنهاد کرده است. مارکو روبیو از سال 2011 عضو مجلس سنا بوده و در کمیته های روابط خارجی و استخبارات این مجلس کار می کند. گزارش استیف هرمن را از سحر عظیمی می شنویم.
مارکو روبیو 53 ساله پسر یک تن از مهاجرین کوبایی طبقه کارگر است. اگر او توسط همکارانش در سنا تایید شود، اولین وزیر خارجه لاتین تبار در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. روبیو موضع سختی در قبال رژیم های استبدادی در کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا و همچنین چین از خود نشان داده است.
اگر می خواهید او را می توانید شاهین بنامید و این موضوع واقعا با تعداد از مشکلات پیرامون وی مرتبط است. قطعاً چین نیز در میان آنهاست.
روبیو گفته است که چین با ایران، کره شمالی و روسیه علیه ایالات متحده شریک است. پس از تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در سال 2022، روبیو از حامیان جدی کیف بود. اخیراً او خواستار مذاکره برای پایان دادن و درگیری در آنجا شده و در ماه اپریل خلاف بسته کمک نظامی 95 میلیارد دلاری رای داد.
معتقدم هدف ما در مورد اوکراین این است که به اوکراین کمک کنیم به گونه ای که ما را خسته نکند، به گونه ای که به اتحادهای ما در سراسر جهان آسیب نرساند.
اوهالند می گوید که انتظار می رود سناتورهایی که بعد تایید روبیو رای می دهند عقاید او در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این کشور را بررسی کنند.
مطمئناً اگر ما بخواهیم اوکراین را رها کنیم، با این که صحبتم به این معنا نیست که روبیو موافق به این کار است. ما فرضاً اگر بخواهیم شاهد شکست اوکراین باشیم، بسیاری از متحدان امریکا در سراسر جهان تعجب خواهند کرد و با خود فکر میکنند آیا ما به تعهد خود پابندیم و آیا ما از آنها حمایت میکنیم؟
روبیو 8 سال پیش یکی از رقبای دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی رئیس جمهوری از طرف جمهوری خواهان بود. با عنوان وزیر امور خارجه و دیپلمات کلیدی خواهد بود که سیاست خارجی ترامپ که شامل شعار اولویت امریکاست را اجرا می کند.
انتظارات هرچی که باشد باید واقع بین باشیم. ایالات متحده منافع خود را بر منافع سایر نقاط جهان در اولویت قرار خواهد داد.
وقتی صحبت از شرق میانه به میان می آید، روبیو همسو با موضع ترامپ حامی قوی اسرائیل بوده است. روبیو به عنوان یک سناتور از اسرائیل خواسته است تا حماس را در غزه ریشه‌کن کند و با آتش‌بس هایی که به گفته او به سازمان های تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده اجازه می دهد تا دوباره سازماندهی شود مخالف است.
ایلان ماسک چه پا طول نره که ده تسلا او سپیس اکس شرکتونو ده مشر پنوم پیجندل کیگی تاکل شوی چه ده دانالد ترامپ حکومت که ده متحده ایالتونو ده حکومتی لگختونو تارون کیوی. ده امریکا غاق خبریال کارولاین پرسوتی و خپل راپور که ده ایلان ماسک حق و تجربو تا کتنه کری چه دای باورتخه پا نوی مشورتی کمیته که چه دوج نومیگی ورتخه گتا وقت.
ایلن ماسک چې د سپیس اکس او ټیسلا شرکتونو اصلي مفکر دی، اوس په حکومت کې د نوی رامنځته شوی مؤثریت اداري یا ډاج مسؤلیت په غاړه واخلي.
مونږ به مو د حکومت له ملاتړ څخه خلاص کړو او ستاسو له جیبي بکسو به لاسونه لنډ کړو.
د ډاج اداره په پام کې لري چې $2 trillion مصرف راکم کړي. دا د حکومت دریمه برخه بودیجه او یو پر څلورمه د حکومتي کارکوونکو شمیر دی. ماسک د ډونالد ترامپ په څیر چې لومړی ځل جمهوری ریاست ته کاندید و هیڅ حکومتي تجربه نه لري، خو د هغه ایکس سپیس او ټسلا شرکتونو خپل موثریت ثابت کړی دی. په ځانګړې توګه د ټسلا موټرو کې نوښت او جوړښت. د کووید-19 وبا په جریان کې ماسک د ټسلا شرکت عمومي دفتر د کالیفورنیا نه ټکساس ایالت ته یووړ او وسیلت یې ایالتي قوانین او لوړ مصارف یاد کړل. او د ډاج اداري مرستیال میلیاردر ویویک رام سوامی به د همدې مسایلو څارنه وکړي او ډیر فدرال قوانین او لایحې به ختم کړي. او د لګښتونو د کمولو لپاره ډاج په ځینو ادارو د بندولو وړاندیز وکړي او د ټیلی ورک یا آنلاین کاري پروګرام ختمولو او د واشنگتن ډي سي نه د ځینو ادارو بهر ته ایستلو په اقداماتو به ګڼ شمیر فدرال مامورین استعفا ته اړ کړي.
دا به هغه ته ډیره ګرانه تمامه شي چې په دې پوه شي چې جمهور رئیس پاچا نه دی، یا لږ تر لږه په دې هیواد کې باید داسې ونه شي. او دا چې تاسو به د قانوني مسایلو پر ضد اقدام وکړئ، تاسو به د قانون خلاف عمل باندې لاس پورې کړئ.
په همدې ارتباط ماسک او رامسوامي همدا اونۍ کانګرس ته ورغلي وو. د کانګرس اکثریت غړو د ډاچ پروګرام لاټړ او کوو د حکومتي لګښتونو پلان یې ماتره کو خو ممکن د هغو لګښتونو د کمولو سره مخالفت وکړي چې د هغوی کارونه زیانمنوي او ځنې په هیدل چې دا دواړه مستقیمن د منتخب جمهور رئیس سره ارتباط لري. رامسوامی د شکرانی ورځ د لمنځلو په وخت کې په انستګرام کې په دې اړه لیکلی چې بودیجه به څنګه کمی
فکر نه کوم که تاسو تر اوسه ایلن پیژندلی وي. د ده ځان سره سوان نه راوړي، هغه یوه غټه اره راوړي او ورنه چې بیوروکراسي کمه کړو.
د ډاج اداره د یوه بیرونی مشورتي جوړښت په هدف جوړه شوې چې د ټرمپ حکومت او کانګرس ته د لګښتونو د کمولو مشوره ورکړي چې په پریکړې کې نهایي صلاحیت هم ولري. ټاکل شوی چې ماسک او رامسوامی به د حکومت نه معاش نه اخلي.
دهقانان امریکایی امیدوارند که وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای زراعت ایالات متحده نگرانی های آنان را درک کند و در عین حال پالیسی های تجارتی و قوانین مرتبط با زراعت را برای بهبود سکتور زراعت مدیریت کند. کن فاراباو خبرنگار صدای امریکا از شیکاگو گزارش را در این مورد تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را به توجه می رساند.
استیو نایتینگل رئیس اداره زراعت حوزه هندی و صدها دهقان ایالت ایلینوی در نشست سالانه اداره زراعت این ایالت در شیکاگو گرده هم آمدند تا روی اقدامات آینده و ابهاماتی که در مورد سیاست تجارتی آمریکا در اداره جدید وجود دارد را مورد بحث قرار دهند.
اقتصاد زراعت در حال حاضر خوب نیست. خطر تعرفه ها و ترکیب این دو موضوع باعث می شود هر تصمیمی که گرفته شود ما را نگران بسازد.
پیشبینی های وزارت زراعت ایالات متحده برای سال 2024 نشان می دهد که دهقانان امریکایی نسبت به اوج درآمدشان در سال 2022 نزدیک به 1/4 درآمد خالص مزارع خود را از دست بدهند، در حالی که قیمت مواد اولیه مثل کود به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
وقتی کشورهای دیگر علیه ما اقدام تلافی جویانه می کنند، آنان محصولات زراعتی را که اساس درآمد ما را تشکیل می دهد هدف قرار می دهند.
آقای نایتینگل رئیس زراعت حوزه هندی امیدوار است که بروک رولنز نامزد ترامپ برای وزارت زراعت ایالات متحده نگرانی های او درباره تعرفه ها و اهمیت تصویب لایحه جدید وزارت زراعت به جای لایحه‌ای که در اوایل امسال منقضی شد را درک کند.
ما کمی تعجب کردیم چون نام او در فهرست هایی که می دیدیم موجود نبود.
دیوید آیزرمن در منطقه استریتر ایلینوی که در حوزه لایسال یکی از بزرگترین تولید کنندگان جواری و سویابین به سطح ایالات متحده می باشد دهقانی می کند.
او واقعا آن پیشینه ای را ندارد که بعضی دیگر از وزرای زراعت داشتند، اما این به این معنا نیست که گزینه بد باشد. باید صبر کنیم و ببینیم که چه خواهد شد.
خانم رولنز که در اداره قبلی ترامپ به حیث مدیر موقت شورای سیاست داخلی قصر سفید خدمت کرده بود، از دانشگاه A&M تگزاس با مدرک مدیریت زراعت فارغ شده است. آیزرمن نیز تلاش دارد تا ذهن بازتری در قبال تغییرات احتمالی در سیاست تجارتی آمریکا داشته باشد. دن میلر مدیر اجرایی نهاد استوارد است که سرمایه گذاران را به دهقانان و تولید کنندگان دیگر وصل می کند. دن میلر می گوید تعرفه ها ممکن است تنوع محصولات دهقانان امریکایی را تشویق کند و باعث شود وابستگی به صادرات جواری و سویابین کاهش یافته و تولید محصولات دیگر افزایش یابد.
مدل یا نمونه نیست که اکثر دهقانانی که با آنها کار میکنم ترجیح دهند. آنها در این وضعیت گیر مانده اند. آنها جواری و سویابین کشت میکنند چون میتوانند آن را در مراکز غلجات بفروشند و پول دریافت کنند.
آقای میلر تصدیق میکند که تغییر تولید هر محصول فرایند طولانی، پرهزینه و پیچیده است که به زیرساختهای جدید نیاز دارد، اما امیدوار است که بحث ها درباره تعرفه ها و سیاست زراعتی آمریکا باعث تغییر این سیاست ها گردد. در حالی که نایتینگل خواستار یافتن خریداران جدید برای محصولات جواری و سویابین است، آیزرمن به دنبال ایجاد ثبات بیشتر در سیاست تجارتی و زراعتی آمریکا است. او باور دارد که از آنها به عنوان مهره سیاست استفاده می شود و این موضوع او را نگران کرده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو سنا مجلس په دغه هیواد په کانګرس کې ډیر ژر د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابینې لپاره په غوړه شوې څیرو غور وکړي. ډیرای غوړه شوې څیرې د خپل افکار او د ورتیاو په وجه له پښتنو سره مخ دي. دا ځل خای د دې هواد د سنا مجلس لخوا د نوي حکومت د کابینې د تاییدولو بهیر بدل وي.
د دودیز پروسې سره سم د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کابینې لپاره غوره شوې څیرې په کانګرس کې د سناتورانو سره ویني. دغه سناتوران بیا پریکړه کوي چې غوره شوي کسان تایید کړي او که نه.
ستاسې د اتو کلونو او تر هغه مخکې د تیرو اتو کلونو لپاره د فلوریډا د لوی څارنوال په توګه تجارو وزارت
خود امریکا د دفاع وزارت لپاره د ټرمپ غوره شوی شخص پیت هګز په پوز کې د مشرتابه د کچې کومه دنده نه ده ترسره کړې. دای له دې وړاندې د فاکس د ټلویزیونی شبکې د یو خبرونې کوربه وو.
دا هغه څه دي چې ولسمشر ټرمپ یې ماته د کولو ویلي. د ماته ویلي چې زما دنده د امریکا د دفاع وزارت ته د جګړې د وصولو بیرته راستنول دي.
پیت هګز یو له هغو څلورو اشخاصو څخه دی چې د تګلارې په اړه د جنجالي تبصرو یوه سابقه لري. دا هغه څه دي چې د جنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لپاره د دغو اشخاصو تاییدول ستونزمنوي.
راتلونکی ولسمشر باید په ساده ډول دا تصور ونه کړي چې دغه سناتوران به د لموړي هر خبره ومني، ځکه چې ځینې جمهوري غوښتونکي شته چې که هغوی ته ارزښت او د دفاع حق ورنه کړي شي نو دوی به د دغو غوره شویو اشخاصو سره سخت چلند وکړي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر جان تاند د ترامپ له خوا د نوموړي کابینې ته د غوره شویو اشخاصو په اسانۍ د تایید رای ورکولو پروسې ترسره کولو ژمنه کړې.
موږ به د نوموړي کاندیدانو د ژر پروسس لپاره هر څه چې په توان کې ولرو ترسره کړو تر څو هغوی خپلو کارونو باندې وګمارو چې خپلې تګلارې پلي کړي.
خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې د خپلې کابینې د کاندیدانو د تایید وخت ټاکلی دی چې سنا مجلس رخصت دی. هغه جنجالي اقدام چې کله ناکله د کاندیدانو په تاییدۍ کې د قانون جوړونکو د رول څخه د تیرېدو په هدف ترسره کیږي.
که ولسمشر هڅه وکړي چې په ارادي ډول د امریکا کانګرس قصدن ناوخته راوغوړي، د دې لپاره چې د خپلو نومول شویو اشخاصو د ګمارنې لاره اواره کړي، دا کار هیڅ کله نه دی شوی. خو کله چې ټاکل شوی ولسمشر وایي چې دای د خپلو نومول شویو کسانو تایید غواړي، دا کار یوازې د کانګرس د ځنډولو له لارې ترسره کولی شي، خو د دې کار سره به تر محکمې ورسیږي.
جمهوري غوښتونکي سناتوران د دې کار پر وړاندې لاله پخوا څخه مقاومت کوي.
خو دا یو بل جدا ستونزه ده. ګره خبره ده، زه فکر نه کوم موږ به د سند مسؤلیتونو مخنیوی کوو.
په خوا د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو سره تړلو ځنو ولسمشرانو د سنا له رخصتیو څخه په ګټه اخیستنې ځنې ټاکنې کړې. خو د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ولسمشرانو دغه وړتیا محدود کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ متقاعد جنرال کیت کیلاګ د اوکراین او روسیې په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه غوره کړی دی. هغه اړخونه چې ټرمپ یې ترمنځ د جګړې د ژر پای ته رسیدو ژمنه کړې ده. د امریکا غږ خبریالې تتیانا فوروژوکو په دې راپور کې د کیلاګ کاري سابقې د جګړې د ختمېدو په اړه د هغه لید او هغو ممکنه ننګونو ته چې نوموړی ورسره کېدای شي مخامخ شي کتنه کړې ده.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاوز متقاعد جنرال اتیا کلن کیت کیلاګ د روسیا او اوکراین لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. کیلاګ د ټرمپ لومړی دوره کې د ملي امنیت د شورا د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. د ټرمپ لومړی دوره کې د اوکراین د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر وایي چې منتخب ولسمشر ښه انتخاب کړی دی.
He's experienced military leader.
هغه یو با تجربه نظامی رهبر دی. د درې ستورو لرونکي جنرال چې د پاور دی نو موړی له ولسمشر ترامپ سره نږدې اړیکې لري او کولای شي له هغه سره مستقیم تماس ونیسي.
ولکر وای د کیلاګ وظیفه به دا وي چې په اوکراین کې د جګړې د ژر پای ته رسیدو لپاره د ټرمپ لیدلوري عملی کړي.
It is to
نو موږ به د ولسمشر ترامپ پیغامونه لیکدوی د سیمې د وضعیت حال به ورکوي او د هغه لوري څخه به بیرته پیغامونه لیکدوی.
د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د امریکایانو د امنیت د مرکز رئیس پتوګه کیلاګ د اوکرين د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو پلان طرح کړی دی. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د رسمي پالیسی پایل او د اوربند او بیا د خبرو لاري د روغې جوړې هڅې وکړي. د پلان لمخي ک کیف له روسي سره د خبرو موافقه وکړه امریکا به اوکرين ته د وسلو ورکړه جاري وساتي. د دې لپاره چې روسیه په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅيږي کیلاګ د امنیتي تضمینونو په بدل کې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب د ختمېدو وړاندیز کړی دی. هغه په جولای میاشت کې د خپل پلان په اړه له امریکا سره خبري وکړي.
دا د اوکرين د تسلیمېدو معنی نه ورکوي. دا د دې معنی نه لري چې هغوی د خپل خاورې ورپېږي.
کیلاګ لدی عمله د بایدن پر حکومت انتقاد وکړ چې په نظامی لحاظ د اوکرين د ملاتړ لپاره ډیر څه نه کوي. د اوباما په حکومت کې د روسي اوکرين او ایروئیشیا په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال هم موافقه ده.
هغه سمدستی د اوسنی حکومت او پخوانی حکومت یو شمېر کمزورتیا او ته ګوته ونیوله. په دې معنی چې موږ د توکو له پلوه په کافي اندازه د اوکراین ملاتړی نه وو. زه فکر کوم ټرمپ د یو مناسب متخصص کس په ګمارلو سره ښه پیل کړی دی. هغه کس چې خپل مهم لومړیتوبونه یې بیان کړي دي.
جان هربس چې له 2003 کال څخه تر 2006 کال پورې په اوکراین کې د امریکا سفیر ووایي کیلاګ پوهیږي چې پر اوکراین د پوتین برید په اروپا او نړۍ کې د امریکا ګټو ته خطر دی.
هغه پوهیږي په داسې طریقې د اوکراین د جګړې ختمېدل چې ترامپ یې هم غواړي. د اوکراین بقا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده.
د ټرمپ د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار او اوس د ټرمپ منتقد جان بولتن وایي چې کیلاګ د دې کار لپاره کافي تجربه نه لري.
هغه خپل د جګړې هیڅ نه لري. زما په نظر هغه د ډیرو اړخونو د ناټو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جورج دبليو بوش په حکومت کې د اروپا او ایروئیشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وو. نو موري د ټرمپ د ملي امنیت غوړ شوی ټیم ته د اوکراین او اروپا لپاره د هلی پتوګه ویني.
فکر کوم د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیلاګ ورکیدل یو هیله بخون کې نه خدای. سناتور او په ډېرې هیله سره د بهرنیو چارو وزیر مارکو روب هم ښه په وضعیت خبر دی. د ملي امنیت شورا سلاکار مایکل والټز هم قوي انتخاب دی.
ټاکل شوی کیلاګ له والټ سره نږدې کار وکړي کوم چې په خپله اکسپانه استایلی او لیکلی دی ژمن دی چې په اوکراین کې جګړه په سوله ایز ډول پایت ورسوي.
دونالد ترامپ برخی از سفیران آینده ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان را نیز معرفی کرده است. دونالد ترامپ مایک هکبی را به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل پیشنهاد کرده است. پیشنهادی که حکومت اسرائیل و شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن از آن استقبال کرده اند. لندا گرادشتاین در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از سحر عظیمی میشنویم.
کدومیم شهرک مسکونی یهودی در شمال کرانه باختری است که در اواسط دهه 1970 ساخته شده است. دانیل وایس یک رهبر تندرو شهرک نشین و فرزندانش یکی از اولین خانواده های یهودی بودند که در اینجا ساکن شدند و ابتدا در خیمه ها زندگی می کردند.
رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید من این منطقه را به شما هدیه می دهم. من به شما حق حاکمیت خواهم داد. اما شما باید چیزی را کنار بگذارید. نه، همه چیز مال ماست.
بزالل اسموتریچ وزیر مالیه اسرائیل نیز در اینجا زندگی می کند. او پیشبینی کرد که در سال 2025 اسرائیل منطقه معروف بسی را که شامل 60% کرانه باختری و شهرک‌های یهودی است و بیش از 500,000 شهرک نشین را در خود جای داده است زمینه خواهد کرد. مایک هکبی سفیر منصوب شده توسط ترامپ در اسرائیل مدت هاست که از طرفداران سرسخت شهرک سازی یهودیان در کرانه باختر است. او نیز مانند مهاجران اسرائیلی از این مکان به نام جودیا و سمارایا یاد می کند.
من جودیا و سماریا را بخش از اسرائیل می شناسم و معتقد هستم که موضوع قابل اهمیت این است که بدانیم یهودیان بیشتری در منطقه زندگی می کنند و این تعداد قابل توجه است. این منطقه بخش مهمی از امنیت اسرائیل است.
برخی از تحلیلگران از جمله کسانی که در کرانه باختری زندگی میکنند میگویند که اسرائیل باید مراقب الحاق یک جانبه این سرزمین ها باشد.
If you really think,
به نظر من حاکمیت یکی از چیزهایی است که میتواند اسرائیل را واقعا امن بسازد و آینده آن را تضمین کند. باید این کار عاقلانه و در هماهنگی با حکومت آمریکا انجام شود.
سایر شهرک‌نشینان نگرانند که تصمیم به الحاق بخشی از کرانه باختری ممکن است باعث نارامی بیشتر شود.
من شخصا از الحاق حمایت میکنم، اما نمیخواهم دوباره جامعه را از هم بپاشد. در حال حاضر یک جنبش شهرک‌سازی قوی در اینجا وجود دارد، اما حزب چپ مخالف است. تفرقه بین ما را ضعیف میسازد.
بعضی از رهبران شهرک‌نشینان از جمله دانیل آوایس میخواهند حتی فراتر از الحاق کرانه باختری پیش روند. آنها میگویند که در حال آماده سازی برای بازسازی شهرک‌های یهودی در باریکی غزه که در سال 2005 تخلیه شد.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، الیز استفنیک نماینده ایالت نیویورک در کانگریس را با عنوان نماینده حکومت خود در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد، در مورد گزارش دارد که از نجیبه خلیل می‌شنویم.
آلیس استفانیک در سال 2014 در سن 30 سالگی به عنوان یک جمهوری خواه میانه رو نماینده یک منطقه بزرگ عمدتاً روستایی در شمال ایالت نیویورک وارد کانگریس شد. سالی فردمن استاد دانشگاه آلبانی نیویورک میگوید
او در ابتدا حامی ترامپ نبود، اما بعدا از او حمایت کرد و صفوف رهبری حزب در کانگریس راه یافت و اکنون تا زمان استعفا ریاست انجمن حزبی جمهوری خواهان را بر عهده دارد.
او به عنوان رئیس انجمن حزبی از سال 2021 چهارمین جمهوری خواه مجلس نمایندگان است. کیسی سیلر، سرمحرر روزنامه تایمز یونین می گوید
او در کنوانسیون جمهوری خواهان در کلیولند در سال 2016 شرکت نکرد و واقعا تنها پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور و نوع برتری او به ویژه در میان محافظه کاران بود که خانم استفانک به حامی قوی ترامپ تبدیل شد.
ترامپ فقط 5 روز پس از انتخابات استفانک را به عنوان یکی از اولین کسانی معرفی کرد که در اداره او کار کند. ریچارد گوون از گروه بین المللی بحران میگوید
فکر میکنم این احتمال وجود دارد که وقتی الیس استفانک سفیر شد روی شرق میانه متمرکز شود، او ممکن است مجبور شود روی اوکراین تمرکز کند و با توجه به اظهارات گذشته به نظر می رسد که او منتقد زیاد چین باشد.
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود صدها میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده به چندین اداره سازمان ملل متحد را کاهش داد. این بار سازمان ملل متحد در حال انجام برنامه‌های اضطراری برای کاهش بسیار عمیق‌تر است. با این حال الیس استفانیک خود را در صحنه جدید بین المللی خواهد یافت.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان رسید، ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دیده می توانید. تا برنامه آینده، خداوند نگهدار.